دا امریکا غږ آشنا راډیو له همکارانو مننه کوو او د ازادۍ راډیو د نن ورځې خپرونې پیلوو. زما اجملنده او زما د نورو همکارانو سلامونه ومنئ. سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. نن د چهارشنبې ورځ ده. د 1429 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې اومه نیټه ده. د 2016 میلادي کال د جنورۍ 20مه ده. د ازادۍ راډیو خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.69 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د کابل په شمول د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 0.5 اورېدل کېږي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکي. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په دې هیواد کې افغان شرزدافر احضار کړی او په دې اړه یې خپل اندېښنه ورته ښودلې چې د باچا خان پر پانتون برید کوونکي د افغانستان له خاورو استفاده کړې ده. د هرات امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې په تیرو شاوخوا یو کال کې د جنایي جرمونو په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره تود لید کاته لرن. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پرونی په دې هیواد کې افغان شرزدافر ورغوښتی و او په دې اړه یې خپل اندېښنه ورته څرګنده کړې چې د باچا خان پر پانتون برید کوونکو د افغانستان له خاورې ګټه اخیستې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان ډیپلومات څخه غوښتل شوي چې افغان حکومت دی د هغه کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې په دې برید کې ښکېل و. افغان حکومت تر دې مخکې د پاکستان دا تورونه رد کړي او په مقابل کې پاکستان تورن کړی چې افغان طالبانو ته یې په خپله خاوره کې ځای ورکړی او مالي مرسته ورسره کوي. د بغلان چارواکي وایي په دې ولایت کې په ډنډیخوري ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې د قمندانانو په ګډون یو شمېر وسلوال مخالفان وژلي دي. د بغلان والي عبدالستار بارز د دې عملیاتو د لومړۍ ورځې په پای کې وویل چې د طالبانو سنګرونه یې له منځه وړي او څو کلي د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. غلی بارز وایي 13 تنه یې وژل شوي او 1 تنه یې ټپیان دي. دی وایي د قاري جمعګل او قاري بشیر په نوم 2 قمندانان هم وژل شوي دي. لرخوی سل غنچا وزیر آباد د ده په وینا له دښمنانو پاک شوي. راپورونه وایي د ماین د چاودنې په نتیجه کې 2 افغان سرتیري هم وژل شوي. که څه هم وسلوالو په دې سیمه کې لا هم مقاومت ته دوام ورکوي، خو د بغلان والي وایي عملیات یې په چټکۍ سره روان دي او په نورو سیمو کې به یې هم پیل کړي. اخوا د هرات امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې په تیر شاوخوا یو کال کې په جنایي جرمونو کې د پام وړ کموالی راغلی. د هرات د امنیې قمندان عبدالمجید روزي ویلي چې په تیرو 12 میاشتو کې ترور، اختطاف او وسلوالو غلاو په څیر پیښو په تړاو څه باندې 268 تنه نیولي. نوموړي ویلي د جرمونو د کچې د ټیټوالي یو دلیل له امنیتي ادارو سره د خلکو ښه همکاري ده. او د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکو اندېښنه ښودلې چې په ځینو ولسوالیو کې به د نامنیو له کبله څه باندې 40 زره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورنه کړی شي. د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست مرستیال مقدس معراج ویلي د افغانستان په ختیځو ولایتونو لکه ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې 9 زره ماشومان د پولیو واکسین وسنۍ دورې ته په پام کې نیول شوي چې 6 زره یوازې په ننګرهار کې دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د لیدو پر مهال پر تهران ټینګار کړی چې د منځني ختیځ له نورو هیوادونو سره د سولې پر وسلو او د توریزم د خپراوي او د وسلو د قاچاق په مخنیوي کې کار وکړي. له واتیکان څخه په یوې اعلامیې کې ویل شوي چې پاپ په سیمه کې د ایران نفوس ته په کتو پر ایران غږ کړی چې د منځني ختیځ د ستونزو د هواري لپاره له سوله ییزو لارو رامخته شي. حسن روحاني او پاپ په واتیکان کې د شخصي لیدنې پر مهال یو بل ته ډالۍ هم ورکړي. حسن روحاني پاپ ته یوه غالۍ ورکړه او ورته یې ویل چې دا د ایران په کوم ښار کې په لاس جوړه شوې غالۍ ده. او خدای ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي که چیرې د سوریې د سولې په خبرو کې کود دیموکرات اتحاد ګوند ګډون وکړي انخره به دا خبرې تحریم کړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د سې شمې په ورځ د فرانسې له ستاترسبرګ څخه یو ترکی تلویزیون ته په مرکې کې وویل دی وایي البته چې موږ به دا خبرې تحریم کړو. دا روښانه د دوی کولی شي په یو بل ځای کې دا خبرې وکړي، هغه یوه بېله موضوع ده، خو یي وایډي نشي کولی چې د خبرو یوه برخه وي. تورسان د خبرو برخه نشي کېدی. چاوشوغلو د روسیې د نوم اخیستلو سره ویل هغه هیوادونه چې غواړي د سوریې د حکومت مخالفین وځپي هڅه کوي د اپوزیسیون د غړو په توګه اضافي ګوندونه تحمیل کړي. او ګرجستان بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه ادعا رد کړي چې وایي د اسلامي دولت ډلې غړي د ګرجستان په پانکیسی ګورج سیمه کې روزل کیږي. د ګرجستان صدر اعظم ګیورګی کوریاکاشویلی د سه شنبه په ورځ په تبلیسي کې خبریالانو ته ویل چې د لاوروف دا څرګندونې سمې نه دي او یا د سیمه د ګرجستان د حکومت تر بشپړ کنټرول لاندې ده.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دولو ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات سانټي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه منفي 1، اسمان زایځه وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه 4، اسمان وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 1، اسمان لمر. قندهار د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 2، اسمان لمر. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 6، اسمان وریځ. غزنی د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه منفي 2، اسمان لمر. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 6، ټیټه منفي 2، اسمان لمر. بدخشان د تودوخې لوړه درجه 8، ټیټه منفي 21، اسمان وریځ. او بامیان د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه منفي 12، اسمان لمر.
دا ساده رادیو دا د خبرونه په پاتې برخه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د ولسی جرګې غړي د افغانستان د سولې پروسې ته د امریکا او چین د راګړېدو وروسته خوشبینه دي. په دې اړه په ریپورت سربیره مولدي خبرو چې چین وایي د افغانستان د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره به تر خپلې وسې کار وکړي. اخوا پاکستان په اسلام آباد کې افغان شرزافر ورغوښتی دی او پر باچا خان پوهنتون برید کې د پاکستاني چارواکو په وینا د افغانستان د خاورې په کارولو اندېښنه ورته ښودلې ده. په دې موضوعاتو په ریپورټونو سربیره مولدي خبرو چې د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پر تهران غږ کړی چې د منځني ختیځ د سولې پرمختګ او د تروریزم د خپراوي په مخنیوي کې هڅه وکړي. نوموړي پرون په واتیکان کې له حسن روحاني چې د ایران ولسمشر دی سره کتلي. په دې او نورو مسلو ریپورټونه لرو. د ژوند رنګونه له یاده مو باسي. تاسو زموږ غږ لاسه رادیو نوري. د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي د پاکستان دننه تحولاتو او د افغانستان د سولې په پروسې کې د امریکا او چین په څیر لویو قدرتونو ورګډېدو ته په پام له طالبانو سره د سولې د بهیر بریالیتوب ته هیلې ډېرې شوې. د دې جرګې دویم مرسیال محمد نذیر احمدزی ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د سولې لپاره وروستۍ هڅې یو طلایي چانس دی او باید د دې هیواد د بحران د هواري لپاره ښې ګټې ترې واخیستل شي. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات تر وایي.
د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال وایي د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بریالیتوب لپاره یوه هیله رامنځته سوې ده. نوموړی دلیل په دې بهیر کې د امریکا او چین په څیر قدرتونو ورګډېدل یادوي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني پیکینګ ته په خپل سفر کې د افغانستان د سولې خبرو د پیلېدو پر څرنګوالي او پرمختګ له چینایي چارواکو سره خبرې کوي. د ولسی جرګې دوهم مرسیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرو د پیلېدو لپاره د ټاکل سوي څلور اړخیزې کمیټې له هڅو څخه د افغانستان ټول قشرونه ملاتړ کوي. ښاغلی نذیر وایي له لاسته راغلي فرصت څخه باید ډېر ګټه واخیستل سي.
دومره پر احمد خبر هم دا چې د چار جنبه غونډې نه موږ افغان دولت افغان ملت دواړه مجلسینو موږ له چار جنبه غونډې کې هم خپل نظریات شامل کړي او هم ورته ملاتړ کوو ځکه چې رئیس جمهور سره ملاقات په دې عمرات کې موږ درلوده. نو ما په اند موږ ته یوازینۍ مهمه غونډه هم د چار جانبه ده، نه د قطر او نه دغه رقم ته پرې غونډې ځکه چې هغوی هېڅ اثر اوصوف په دې عمرات کې ونه لري. دلته یوازې د چین هغه هم نه ده، په څنګ کې د امریکا رول ډېر مهم ده ځکه هغه هم دلته اشتراک لري. دغه یو ښه وخت او طلایي چانس ده همون غواړو چې د اطلاعي چانس یو ښه استفاده وکړو.
په همدې حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت هغه هیواد ته تللي افغان پلاوي ته ډاډ ورکړی چې د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره به تر خپله وسه هڅه کوي او د دې بهیر پر مخ وړلو لپاره د ټاکل سوي څلور اړخیزې کمیټې رول یې اغېزمن بللی دی. چین وایي د روغې جوړې لپاره باید ډېر ژر یوه داسې د لارې نقشه برابره سي چې د ټولو خواوو لپاره د منلو وړ وي. بلخوا د افغانستان د سولې د بریالیتوب لپاره تر ډېره پام د پاکستان لوري ته ور اوړي، ځکه د افغان طالبانو مشران او د هغوی پناځایونه په پاکستان کې دي او د ادعاو له مخې د پاکستان په دولت کې داسې کړی سته چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. په افغانستان کې اوس هم باور دا دی چې پاکستان د افغانستان د سولې بهیر کې صادقانه همکاري نه کوي او له همدې کبله په دې برخه کې تیرې هڅې هم ناکامه سوي دي. خو دا ځل د افغانستان د ولسي جرګې دوه مرستیال وایي په پاکستان کې دننه تحولات او د سولې په بهیر کې د لوی قدرتونو شکلتیا به دا ځل د پاکستان د دوه مخي سیاست مخه ونیسي.
پاکستان هم وزادر کړې ده وضاحت سره ویلی شم چې پاکستان به هېڅکله دغه رقم ته نوره غلطي ونه کړي چې هغه هم امریکا غونې دوست له لاسه ورکړي، هم د چین غونې نږدې دوست له لاسه ورکړي، او هم افغانستان چې تقریبا د مونږ شپږ سوه کیلومتره سرحد سره شریک ده، په منځ کې نه مونږ کومه پوله لرو نه سیمې اقتدار لرو، یخوا دیخوا ورونه قومونه ژوند کوي، نو د با په اند پاکستان به دومره زورور وي او نه به دومره په اصطلاح باندې هغه وي چې طلایي فرصت وي له لاسه ورکړي، ځکه نا امني یوازې افغانستان نه بلکې په پاکستان کې زیاته نامنی ده.
تر اوسه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره دوی مقدماتي څلور اړخیز غونډې، یوه په اسلام آباد او یوه په کابل کې جوړې شوې دي او ټاکل شوې درېیمه غونډه د سلواغې پر اوولسمه نیټه بیا په اسلام آباد کې جوړه سي. افغان ولسمشر اشرف غني د اپریل میاشت له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکلې ده.
اخوا چین د افغانستان د سولې د هڅو د څلور اړخیزې کمیټې یو غړی دی. د دې بهیر د بریالیتوب لپاره یې تر خپلې وسې د هڅو ژمنه کړې. دا خبره پرون د چین د بهرنیو چارو وزیر په پیکینګ کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته په یو خبري کنفرانس کې وکړه. نوریاس نوري ته غوږ ږدو او په دې اړه ترې تفصیل اورو.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو د پیلېدو د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې څلور اړخیزه کمیټه چې چین یو غړی دی اغېزمن رول ولوبوي. وانګ ای د څرګندونې په پیکینګ کې له خپل افغان سیال د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره له خبرو وروسته په یو خبري کانفرنس کې وکړي. د څلورو اړخونو لپاره چې افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا متحده ایالات پکې شامل دي، د خبرو اترو د یو میکانیزم له ایجادولو هدف دا دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ضروري خارجي شرایط برابر شي. موږ هیله منو چې څلورو خواوې خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې د روغې جوړې لپاره د لارې نقشه برابره شي، داسې نقشه چې هر څومره ژر د ټولو خواوو لپاره د منلو وي. چین لدې مخکې هم د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ غیر مستقیمو خبرو لپاره زمینه برابره کړې او په وروستیو کې د څلور اړخیزې کمیټې په چوکاټ کې دغه هڅې مخته وړي. د سولې د څلور اړخیزې کمیټې درېیمه غونډه به د سلواغې په ولسمه په اسلام آباد کې جوړه شي. دوه مخکېنۍ غونډې په کابل او اسلام آباد کې شوې وې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي.
We have also called on all members of Taliban groups.
موږ د طالبانو پر ټولو ډلو غږ کړی دی چې د خبرو میز ته راشي او دا ځکه چې د افغانانو ستونزه یوازې د سولې او پخلاینې له لارې هوارېدای شي. دا قضیه پوځي حل لاره نه لري. موږ همداراز له ګاونډي پاکستان څخه ډاډ ترلاسه کړی دی چې دوی به د سولې او پخلاینې د دې بهیر ملاتړ کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب د غوښتنې ملاتړ هم وکړ. هغه وویل افغانستان غواړي چې په نږدې راتلونکي کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان او هم د آسیا د بنسټیزو تاسیساتو د پانګونې د بانک بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل چین د افغانستان دغه غوښتنه مهمه بولي او د هغې ملاتړ کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې هیواد غواړي له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د هغه په خبره چین د افغانستان د بیا رغونې ملاتړ کوي او هم دې ته لومړیتوب ورکوي چې ورسره د هستوګنې د کورونو جوړولو، د کادرونو پر روزنه او د ژوند د معیشت د ښه کېدو په برخه کې مرسته وکړي. چین د شانګهای د همکاري د سازمان چې افغانستان له 2012 میلادي کال راهیسې پکې د څارونکي په توګه غړیتوب لري یو مهم غړی دی. پر چین سربیره روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان هم د دغې سیمه ییزو همکاریو د ټولنې چې په 2001 کال تاسیس شوې غړي دي. په 2015 کال د دې سازمان په سرمشریزه کې چې د روسیې په اوفا ښار کې جوړه شوې وه، پاکستان او هند بشپړ غړیتوب د پروسې د پیل اعلان وشو. د دې سازمان غړو دغه راز بیلاروس، اذربایجان، ارمنستان، کمبودیا او نیپال ته هم د څارونکي د موقف ورکولو پریکړه وکړه. ایران د افغانستان بل ګاونډ هم د دې سازمان څارونکی غړی دی چې د چین ولسمشر تهران ته په وروستي سفر کې په دې سازمان کې د دې هیواد د بشپړ غړیتوب ملاتړ وکړ.
دوستانو اوس هم 9:15 شوي او بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په دې هیواد کې افغان شرزافر هزار کړی او په دې اړه خپل اندېښنه ورته ښودلی چې د دوی په وینا د باچا خان پر پوهنتون برید کوونکو د افغانستان خاوره کارولې ده. د بغلان چارواکي وایي د دې ولایت په ډنډیغوري ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې د قمندانانو په ګډون یو شمېر وسلوال مخالفان وژلي دي. هرات امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې په تیر شاوخوا یو کال کې په جنایي جرمونو کې د پام وړ کموالی راغلی. دا ننګرهار د عامې روغتیا چارواکو اندېښنه ښودلې چې په ځینو ولسوالیو کې به د نامنیو له کبله څه باندې 1.5 ماشومان د پولیو له واکسینه بې برخې پاتې شي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د سې شنبې په ورځ په واتیکان کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د لیدو پر مهال پر تهران ټینګار وکړ چې د منځني ختیځ له نورو هیوادونو سره د سولې په راوستلو او د تروریزم د خپراوي په مخنیوي کې مرسته وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي که چیرې د سوریې د سولې په خبرو کې د کورد ډیموکرات اتحاد په نوم ګوند ګډون وکړي، انقره به دا خبرې تحریم کړي. ګرجستان د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف هغه ادعاوې رد کړي چې وایي د اسلامي دولت ډلې غړي د ګرجستان په پانکیسی ګورج سیمه کې روزل کېږي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په لویدیځه غاړه کې د اسرایلو لوري د یهودانو د میشځایونو د غزولو چارې غندلې او د اسرایلو دا کړنې د فلسطینیانو نړیوالې ټولنې سپکاوی بللې. دوستانو دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم لوستلی شئ او همدارنګ تاسو کولی شئ چې زموږ د ویبپاڼې له لارې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه واورئ. اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي جکپوري امریکایي پوځي چارواکي نن سبا د امریکا د دښمنو په اړه خبرې کوي چې په زرګونو پوځیان د څو لسیزو په مخه په افغانستان کې وساتي. ورځپاڼه د دغو چارواکو په وینا لیکي چې څو میاشتې مخکې لا دوی دا پلان درلود چې د کال تر پایه به وروستی امریکایي عسکر له افغانستانه باسي، خو له منې راهیسې د نظر دغه بدلون رامنځته شوی دی. له هغه وخت وروسته چې ولسمشر اوباما له افغانستان څخه د پوځیانو د ایستلو پلان لغوه کړ. د واشنگتن پوسټ په وینا د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو د بهرنۍ تګلارې سلاکاران په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه د امریکایي پوځیانو د پاتېدو پر مسلې بحث کوي او دا څېړي چې د ولسمشر اوباما تر واکمنۍ وروسته څه وکړي. ورځپاڼې په دې برخه کې د امریکا د دفاع وزارت د یوه پخواني چارواکي مایکل فلورونای خبرې راخیستې دي چې وایي افغانستان داسې سیمه نه ده چې همداسې ورته شا کړو. د واشنگتن پوسټ په باور مایکل فلورونای هغه څوک دی که چېرته هیلری کلنټن د جمهوري ریاست انتخابات وګټي نو دی شاید د دفاع وزیر ونوموي. مایکل فلورونای د افغانستان اهمیت ته له اشاره کولو وروسته پوښتنه کوي په افغانستان کې باید څه وکړو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا د امریکایي چارواکو په وینا لیکي چې امریکا داسې ځای ته ضرورت لري چې له هغه ځایه یوازې په افغانستان کې نه، په ټولې جنوبي آسیا کې تروریستي ډلې په نقشه کړي. یوې بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په اورزګان کې د چینارتو په ولسوالۍ کې د دوشنبې د شپې پیښه څېړلې چې پکې لس افغان پولیس ووژل شول. ورځپاڼه لیکي چې دا تر دوو اونیو په لنډه موده کې دوهمه ورته پیښه ده چې په اورزګان کې رامنځته کیږي. د جنوري په 12مه د دهراوت په ولسوالۍ کې 9 پولیس وژل شوي وو. نیویارک ټایمز لیکي چې په اورزګان کې وروسته تر دې ناامنۍ زیاتې شوې چې د مارچ په میاشت کې د دغه ولایت د پولیسو مشر جنرال متي الله خان ووژل شو. ورځپاڼه په ورته وخت کې لیکي چې په ځینو سیمو کې د پولیسو د مهماتو کمبود هم د دې لامل شوی دی چې دوی ته تلفات واوړي.
دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شرزافر یا ناظم الامور ورغښته او پر باچا خان پانتون برید کې د ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولو اندېښنه ورته ښودلې. دا هغه څه دي چې تر دې مخکې افغان چارواکو رد کړي او د پاکستان د ډول دعوې غندلې دي. په دې اړه به له پېښور زموږ د خبریال رپورټ واورو.
د پاکستان حکومت په چارسده کې پر پاچا خان پوهنتون برید کې ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولو اندېښنه ښودلې او له افغان حکومت یې غوښتي چې په دغه برید کې د ملوثو کسانو پر ضد ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د جنوري په 16 نېټه د خیبر پختونخوا په چارسده کې پر پاچا خان پوهنتون وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو او یو پروفیسر په ګډون لږ تر لږه 20 کسانو وژل او ګڼ شمېر نور ټپیان کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې پر ورځ په خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د افغان سفارت ناظم الامور ورغوښتي او د ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولو ورته اندېښنه ښودلې ده. خبر پاڼه په دې اړه کاږي. د افغان سفارت سرج د افیر عبدالناصر یوسفی ته ویل شوي چې له تحقیقاتو معلومه شوې ده چې ترهګرو د برید له افغانستانه اداره کوو او د دغه هېواد سیم کارټونه یې کارول چې په دې اړه له وړاندې افغان حکومت ته تفصیلات ورکړل شوي دي. خبر پاڼه هم تراس کاږي. د افغانستان د سفارت د ناظم الامور له لارې له افغان حکومت غوښتنه شوې چې په دغه برید کې د ملوثو کسانو پر خلاف د ګامونه پورته کړي او هغوی د ژر تر ژره د قانون منګول ته د سپارلو په لړ کې له پاکستان سره همکاري وکړي. تر دې مخکې د پوځ ویان جنرال عاصم سلیم باجوا هم ادعا کړې وه چې پر پاچا خان پوهنتون برید له افغانستانه کنټرولېده او په خبره چې د برید پر مهال د تحریک طالبان پاکستان یو غړي له افغانستان څخه له بریدګرو سره په تماس کې وو. د بلې خوا صدر اعظم نواز شریف هم تیره ورځ ویلي وو که څه هم افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې خپله خاوره باید یو بل پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي، خو په خبره یې چې په افغانستان کې ځینې عناصر پر پاکستان بریدونه کوي چې باید مخنیوي او پر ضد عملیات وشي.
بنیادی طور کے اوپر ہمارا افغانستان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہے.
په بنیادی ډول زموږ له افغانستان سره دا لوزنامه ده چې خپله خاوره باید یو بل پر ضد نه کارو او ترهګرو ته به اجازه نه ورکوو چې له یو هېواده پر بل برید وکړي. پاکستان په کلکه د دې لوزنامې پابندي کوي او د افغانستان لخوا هم افغان حکومت له دغې لوزنامې سرغړون نه کوي، خو ځینې عناصر شته چې په افغانستان کې په خپل سري ډول دا کار ترسره کوي او پر پاکستان بریدونه کوي، خو اوس باید د دې ډول بریدونو مخنیوی وشي. پوځي مقامات وایي چې پر پاچا خان پوهنتون وسلوال برید کې څلورو بریدګرو برخه لرله چې ټول د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي وو. تر دغې پېښې وروسته پاچا خان پوهنتون تړل شوی و چې د دوشنبې پر ورځ د یوې ورځې لپاره پرانستل شو، خو بیا وروسته یو ځل بیا تر نامعلومې مودې پورې وتړل شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان د حراست او ثبات شورا له حکومت غواړي چې د دې هیواد په رسنیو اعتماد ولري او د خبریالانو د امنیت په برخه کې اقدام وکړي. د دې شورا چارواکو پرون په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د افغان رسنیو کارونه د وستایل او په ترڅ کې حکومت نو وغوښتل چې ټولو نړیوالو کنوانسیونونو ته په درنښت له رسنیو ملاتړ وکړي. اجمل تورمان په دې اړه له کابل رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغان خبریالانو اندېښنې د دوی د نه خوندیتوب په اړه مخ په زیاتېدو دي، د افغانستان د حراست او ثبات شورا له افغان حکومت غواړي چې د خبریالانو د امنیت برخې ته لومړیتوب ورکړي. د دغې شورا مسؤلانو د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په افغان رسنیو اعتماد او ورڅخه ملاتړ وکړي. د دغې شورا ویان مسعود رشتوال وایي افغان حکومت باید نړیوالو کنوانسیونونو ته په پام سره د دغه هېواد د رسنیو او خبریالانو امنیت ته پام وکړي.
حکومت وحدت ملی در حمایت
د ملي وحدت حکومت باید د ټولنیزو رسنیو د کاروان د غړو د خوندیتوب د تضمین او د هغوی د هڅونې ملاتړ او تشویق لپاره هر اړخیزه او معینه تګلاره جوړه او په وخت عملي کړي،
تدوین او په موقع عملیاتي کړي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفین لخوا رسنیو ته ګواښونو زور اخیستی. وسلوالو طالبانو تیره چهار شنبه د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو په یوې انتحاري حملې سره وتنه دغه کارکوونکي ووژل او تر شلو زیات یې ټپیان کړل. دا په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبې په ورځ ټینګار کړی چې د دغو قربانیانو غچ به اخلي. په ورته وخت کې له خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نی وایي چې په تیرو 14 کلونو کې د رسنیو د کارکوونکو او وژل شویو خبریالانو شمیر 50 ته رسیدلی دی. د نی اجرایي رئیس مجیب خلوتګر له حکومت وغوښتل چې د خبریالانو د غچ اخیستلو څرنګوالی مشخص کړي.
د
حکومت لومړی شخص ښاغلی اشرف غنی تیره ورځ وویل چې
غچ اخلم. غواړم ووایم چې موږ د دغه غچ او د سرنګوالي د مشخصېدو غوښتونکي یو.
خواهان عزیز هستیم و خواهان امی انتقام هستیم.
په ورته وخت کې د خبریالانو ملي ټولنه له رسنیو او خبریالانو غواړي چې د خپلو راپورونو په نشرولو او امنیت کې له غور څخه کار واخلي. د دغې ټولنې رئیس حفیظ الله بارکزی وایي رسنۍ خپلواکې دي او هیڅ یو فرد یا ډله باید د دوی په وړاندې له تاوتریخوالي کار وانه اخلي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د حراست او ثبات شورا له حکومت غواړي د دې هیواد په رسنیو اعتماد وکړي او د خبریالانو د امنیت په برخه کې د اقدامات وکړي. اوس هم د سیمې او نړۍ په اړه یو رپورټ راخلو او هغه دا دی چې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پر تهران غږ کړی چې د منځني ختیځ د سولې پرمختګ او د تروریزم د خپراوي په مخنیوي کې هڅه وکړي. دا خبره د واتیکان څخه په یوې اعلامیه کې راغلې ده. دا وختونه په داسې حال کې شوي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په تیرو شاوخوا دوو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د یو ایراني مشر په توګه د پاپ سره شخصي ولیدل او دواړو لورو یو بل ته ډالۍ هم ورکړي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ لري. ورپسې د ژوند رنګونه خبرېږي.
سره له دې چې ایران یو اسلامي جمهوریت دی خو په روم کې د کاتولیکانو له کلیسا سره ښې اړیکې لري. له همدې کبله واتیکان هڅه کوي له خپل نفوذ څخه په استفادې له تهران څخه د منځني ختیځ د سولې په برخه کې مرسته وغواړي. له واتیکان څخه په یو راغلي اعلامیه کې د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس له قوله ویل سوي چې له تهران یې غوښتي نه یوازې د منځني ختیځ د سولې په بهیر کې بلکې په دې سیمه کې د تروریزم د خپراوي او د وسلو د قاچاق په مخنیوي کې کار وکړي. د ایران شیعه حکومت د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړی دی خو د سوریې د 15 کلنې کورنۍ جګړې په موده کې لویدیځو هیوادونو د سوریې د حکومت د سنی مخالفې ډلې پلوي کړې ده. په همدې حال کې ډېری لویدیځ هیوادونه ایران له هغو بېلابېلو ډلو سره په مالي مرسته تورنوي چې دوی یې تروریستي سازمانونه بولي. د پاپ فرانسیس دا غوښتنه داسې مهال سوې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د واتیکان په ماڼۍ کې د پاپ فرانسیس په شخصي میلمستون کې له هغه سره ولیدل. په دې 40 دقیقې لیدنه کې پاپ له ولسمشر روحاني څخه د واتیکان د سفر له کبله مننه وکړه او د سولې هیله یې څرګنده کړه. دواړو لورو په دې لیدنه کې یو بل ته ډالۍ هم ورکړې. د ایران ولسمشر د هغه هیواد یوه لاسي جوړه سوې غالۍ پاپ ته ډالۍ کړه او په بدل کې یې پاپ د سینټ مارتین تورس مډال روحاني ته ورکړ. ولسمشر روحاني له پاپ فرانسیس څخه د دعا غوښتنه وکړه او وروسته د واتیکان له لوړ پوړو ډیپلوماتانو سره جلا جلا ولیدل. ولسمشر روحاني د یو 4 ورځنی اروپایي سفر په هدف ایټالیا او فرانسې ته تللی دی او دا په تیرو شاوخوا 2 لسیزو کې اروپا ته د ایراني ولسمشر لومړنی سفر بلل کېږي.
کاروبار کې خرجانه
درسه پیادهګری کې هم زه سړی مې مرس شکر دا و دوه زمون مې دي لورګان مې واده سه کرایي کوټه کې اوس پیادهګری کې مې 15 روپۍ معاش اخلم زه.
څو کال کې دا کار کوي؟
8 کال.
ها
اته کال کې دلته کار کوم زه.
بیا څومره معاش دې مثلا؟ نو
سلور زره معاش مې ده زه.
په څنګه بس کوي درته گزاره پکې؟
خدای مې روزي رسام خدای مهربانه ده زه. نو مقصد یو گزارانه پرده مې کېږي د کور کړه ده. شکر دی ونه نه دی یو ځای کې ماس کړ ده. بل زوی مې جیر ده کوم دفتر کې ده. اته خدای مهربانه ده زه. دوهنګان مې دي شکر ده سلور 15 ونه نه دي دیغه درې ونه نه دي بلې دي.
اغه یم تاسو
سره غړی دي که غوپی غړی دي سره دي شکر ده و زمون مخه زمون دي زو زه شکر ده سره دي زو
او دلته کوم کارونه کوي دفتر کې؟
شکر ده دیګای دوی ته په خوم چای دموم دفتر جارو کوم او بورته راولو مزو ته دفتر دغه کارونه دي زو دا کارونه کوم زه خوشاله يم دغه کارنه
ډیر خو او څنګه دغه خوستړی کې غنه کار خو در باندې ډیر نه ده؟
نه نه شکر ده د خپل واسه قدرت پور مې ده کار ده د کار نه را باندې زور ده زو بده باندې ډیر خوشاله يم زو
یعنی ته په نظر دی چې کور کې کینه ټول ورځ کور کې ناشته کنه سړی جړتا هوالې احساس کوي دا کار خدای سړی بیرون راشي نن پیسې مو ګټي او په کریم په بلشي
بده باندې ډیر خوشاله يم زه باندې اوسه پیسې اخلم ډوډۍ مثال اخلم دومره ډوډۍ دفتر نه پات کېږي د حیوانان ته وړم زه باندې روز سات می تی دي زه 15 روپۍ اخلم خوشاله يم په دغه کار باندې
او دلته د همکارانو راوي څنګه دفتر کې سره خې خوشاله سره
خور ورور پلار غوندي دي سره د مامورین شکر ده او قربان ورسې
او ولادونه دې څه وایي کار په بارکه نم خوشحاله چې تکا
مو شکر ده که زه پیسې وړم مثال ډوډۍ خوشحاله ده کوار سم ازاتین بوتونه راته غدي دي او د سو برته راچی زاتین شکر ده خوشحال لرنه
او نور فامیلونه څه خوښتن لري بعضی خلک نه مور پلار چې لږ زړه شي خرابې وسرنه کې اولادونه تاول چې ما اولادونه ما سره ډیر خريت سو ویل لري نور اولادونه ته چاغي بد مند خپل مند سره څه
مثال دې سوک زمانی دی لورګان دینګان دې د مور د خوښه ده خسر سره ده مور پلار سره ډیر خو کی په دې باندې دې درست عمر بدوی ته زامات استلې دي خواري استلې دي دوی غټ کو لوی کور وره ورته وک پد دا روی بعد نو ور سره کی
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو خو دا د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو د خبرونو لومړنی نیم ساعت خبري مجله وا زموږ بل سهارنی نیم ساعت خبري مجله همدارنګ زموږ د ټولې ورځې خبرونې لا په مخ کې پرتې دي چې پکې به تل تاسو درنو اوریدونکو سره د افغانستان په بیلابیلو خبري او اجتماعي مسلو باندې ریپورټونه او مطالب شریکو په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورټونو او موضوعاتو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم کتلی شي. ډاکټر مصطفی صدیقی په استودیو کې ته په اړه روانه خبرونه کې در سره ده.
بسیار زیاد تشکر از شما انصب مانده نباشید. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. هفت و نیم است و در این هوای سرد سلام های گرم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما را بپذیرید. از مهمترین های این مجموعه خبری رادیو آزادی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان میگوید امیدواری برای موفقیت پروسه صلح افغانستان افزایش یافته است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. در مسائل منطقه و جهان از دیدار رئیس جمهور ایران و رهبر کاتولیکان جهان در واتیکان به شما میگوییم. مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم اما اول آخرین خبرها را مشنویم. این هم سرخط تازه ترین ها. مقامات محلی میگویند در عملیات نظامی در دندغوری بغلان چندین مخالف مسلح کشته شدند. گرجستان دای مسکو در مورد آموزش افراد وابسته به داعش را رد کرده است و رئیس جمهور ایران و رهبر کاتولیکان جهان در واتیکان دیدند و تحفه های را رد و بدل کردند. با این خبر آغاز میکنیم که وزارت خارجه پاکستان 16 فر سفارت افغانستان را فراخوانده و در مورد اینکه به گفته آنها مهاجمان بر پوانتون باچاخان در 400 پشاور از خاک افغانستان استفاده کردند ابراز نگرانی کرده است. این در یک خبرنامه وزارت خارجه پاکستان آمده است. بر اساس خبرنامه پاکستان از دیپلمات افغان خواسته که حکومت افغانستان علیه افرادی که در این حمله دخیل بودند اقدام کند. پیش از این حکومت افغانستان این اتهامات پاکستان را رد کرده و گفته است که افغانستان هیچگاه به گروه‌های تروریستی در خاک خود پناهگاه امن نداده است. در حمله روز چهارشنبه بر پوانتون باچاخان 21 تن که بیشترشان موصل بودند کشته شدند. مقامات ولایت بغلان میگویند در عملیات نظامی در ولسوالی دندغوری این ولایت چندین مخالف مسلح به شمول قوماندانان آنها کشته شدند. عبدالستار بارز والی بغلان در پایان اولین روز این عملیات دیروز گفت چندین قریه و هم سنگر طالبان به دست نیروهای امنیتی افغانستان افتاده است و افزود
از ده نفر کشته روز اینا 7 نفر زخمی دارد دشمن. قوماندانایش به نام قاری جمعگل و قاری بشیر کشته شده. لرخوی، پل غنچه، قری وردکا، وزیرآباد و نواباد از لوس دشمن پاکسازی شده.
به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی دو سرباز افغان هم در انفجار ماین کشته شدند. به اساس گزارش مخالفان مسلح در این مناطق مقاومت نشان دادند اما والی بغلان میگوید عملیات به سرعت و پیش می رود و در دیگر مناطق بغلان هم راه اندازی خواهد شد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهد شنید. قماندان امنیه هرات میگوید در 11 ماه گذشته 260 تن در پیوند با جرایم مانند ترور، اختطاف و دزدی مسلحانه دستگیر شدند. عبدالمجید روزی گفت در دستگیری این افراد همکاری مردم و هماهنگی ارگانهای امنیتی نقش مهم داشته است و افزود
سه عامل در کارهای ما برای کمک کرده: در آوردن امنیت، در جلوگیری از جرایم، از واقعات تروریستی، اختطافا. عامل اولش هماهنگی خوب بین تمام نیروهای امنیتی و هماهنگی خوب بین ارگانهای کشفی استخباراتی ارگانهای امنیتی. عامل مهمی که هست زیادتر ما را عادی کردن بالاتر همکاری کرده همکاری مردم است.
پیش از این مردم از رویدادهای امنیتی مثل اختطاف در هرات شکایت داشتند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان دیروز در واتیکان ملاقات کردند و به یکدیگر تحفه دادند. روحانی به پاپ قالین ایرانی هدیه کرد و گفت که در قم با دست بافته شده است. پاپ فرانسیس مجسمه سن مارتین تورس را در حال پاره کردن عبای خود است برای رئیس جمهور ایران هدیه داد. پاپ از ایران خواست که در جلوگیری از گسترش تروریسم و قاچاق اسلحه کمک کند. روحانی در جریان یک سفر 5 روزه از ایتالیا و سپس فرانسه دیدن میکند. در 2 دهه گذشته این اولین سفر رئیس جمهور ایران به اروپا است. بعد از لغو تحریم های بین المللی علیه ایران در 16 ماه جنوری، ایران در تلاش جلب سرمایه گذاری خارجی است. مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه گفته اگر حزب اتحاد دموکراتیک کردها به مذاکرات صلح سوریه بپیوندد، ترکیه این مذاکرات را تحریم خواهد کرد. چاوش اغلو که در مصاحبه با یک تلویزیون ترکیه از شهر استراسبورگ فرانسه صحبت میکرد گفت: بدون شک ما آن را تحریم میکنیم. آنها میتوانند در یک جای دیگر مذاکره کنند، اما حزب اتحاد دموکراتیک کردها نمیتواند جز این هیئت ها باشد. تروریستان نمیتوانند جز نمایندگان باشند. و گرجستان این ادعای سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه را رد کرد که اعضای گروه داعش در دره پانکسی گرجستان آموزش میبینند. گیورگی کوویرکاشویلی صدر اعظم گرجستان روز سه‌شنبه در تبلیسی به خبرنگاران گفت این سخنان لاوروف حقیقت ندارد و این منطقه تحت کنترل کامل حکومت گرجستان است. او میگوید: من در مورد بیانات وزیر خارجه روسیه با قاطعیت توضیح میدهم. این دره کاملا تحت کنترل حکومت گرجستان است و به هیچ صورت تهدید تروریستی از آنجا ظهور نمیکند. لاوروف قبل از این در مسکو گفته بود که کرملین معلومات به دست آورده که افراد داعش برای آموزش بود و باش و به دست آوردن اسلحه به این منطقه گرجستان میروند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حال از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. زود برمیگردیم، اما حال بشنویم که آب و هوا چطور است.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است: بدخشان با هوای سرد، آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 21. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 12. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 1. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 4. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7. جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 6. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 2. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 2.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما اینم فهرست کاملتر تازه ترین ها. وزیر خارجه افغانستان با همتای چینی خود در مورد صلح و امنیت افغانستان صحبت کرده. نظر معاون دوم ولسی جرگه افغانستان را در این مورد گرفته ایم.
به نظر ما یک چانس طلایی هستند و باید از این استفاده درست کرده بتانند.
در مورد عملیات نظامی در بغلان هم میشنوید.
از 10 نفر کشته شده اینا، 7 نفر زخمی داره دشمن.
در پهلوی اینها مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل منطقه و جهان از دیدار رئیس جمهور ایران و رهبر کاتولیکان جهان و رد و بدل تحفه میانشان در واتیکان به شما خواهیم گفت و در رنگهای زندگی امروز هم گپ و گفته داریم جالب.
دیگه جوان هم رو با کار بکنن تا که زندگی خوبتر و بهتر تلاشته باشن.
معاون دوم ولسی جرگه افغانستان میگوید با در نظر داشت تحولات در داخل پاکستان و شامل شدن قدرت‌های بزرگ مانند آمریکا و چین در پروسه صلح افغانستان، امیدواری برای موفقیت این پروسه بیشتر شده است. محمد نظیر احمد زی در صحبت با رادیو آزادی گفت سفر هیئت افغانستان تحت رهبری وزیر خارجه این کشور به چین و تشکیل گروه چهار جانبه برای پیشبرد روند صلح افغانستان یک فرصت طلایی برای حل بحران افغانستان است. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که سید سمی عباس تهیه کرده است.
معاون دوم ولسی جرگه افغانستان اظهار می‌دارد اولین بار یک نوع امیدواری برای پیشرفت در پروسه صلح افغانستان مشاهده می‌شود، زیرا شامل شدن قدرت‌های بزرگ در این پروسه تأثیر زیاد دارد. محمد نظیر احمد زی در حال در این باره صحبت میکند که یک هیئت بلندرتبه افغانستان تحت رهبری وزیر خارجه این کشور صلاح الدین ربانی در چین است و در مورد آغاز پروسه صلح افغانستان و نقشه راه برای این پروسه با مقامات چین صحبت میکند. در جریان سفر هیئت افغانستان به چین گفته شد که کمیسیون چهار جانبه برای پیشبرد روند صلح و تعیین نقشه راه برای آن در روند صلح افغانستان مثمر واقع خواهد شد. معاون دوم ولسی جرگه افغانستان محمد نظیر احمد زی هم تشکیل چنین کمیسیون را مهم خوانده و میگوید که کار آن از سوی تمام اقشار در جامعه افغانستان حمایت می شود.
از چهار ممالکی که جلوس جور شدن به خاطر صلح افغانستان، وارا هم دو مجلسین افغانستان، هم چنان آزاد سیاسی، رهبرای جهادی، جامعه مدنی، رسانه ها کلگی از این حمایت کردند و هم چنان ولسی جرگه نظریات خود همراه رئیس جمهور شریک ساخته که او جایگاه خاص داره و به نظر ما یک چانس طلایی هستند و باید از این استفاده درست کرده بتانه.
در رابطه با روند صلح افغانستان تمام چشم ها به پاکستان می نگرد، زیرا رهبران طالبان افغان و پناهگاه های آنها در قلمرو پاکستان می باشند و حلقات در دولت پاکستان هستند که از آنها حمایت می کنند. در بین مردم افغانستان هنوز هم چنین نظر وجود دارد که پاکستان در پروسه صلح افغانستان صادق نیست و از همین رو این پروسه تا حال هر بار که طرح گدیده در نطفه خاموش شده است. اما این بار معاون دوم ولسی جرگه افغانستان میگوید تحولات در داخل پاکستان و نقش قدرت‌های بزرگ مانع فریبکاری پاکستان خواهد شد.
تحول خوب بیشتر امی هستند که دو دوست هواد ما که چین و آمریکا هستند که سپاه‌طاقت جهان هستند یا هم شامل امی پروسه هستند. او پاکستان به این صورت شاید اشتباه را نکنه که هم آمریکا را بته هم چین او هم دوست هیواد افغانستان است که ما امرایشان 2600 کیلومتر سرک داریم، چون که نامنی در پاکستان هم به عروج رسیده که ایتو جای پاکستان هم نیست که اونجا انتحار نباشه، اونجا جنگ نباشه، اونجا نامنی نباشه، او به فایده وام نیستن. به این خاطر ما خواهان نظریات مثبت هستیم.
تا حال دو نشست مقدماتی چهارگانه برای آغاز مذاکرات مستقیم صلح افغانستان در اسلام آباد و کابل برگزار شده و سومی آن قرار است به زودی دوباره در اسلام آباد برگزار شود. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی ماه اپریل را ضرب الاجل برای آغاز مذاکرات مستقیم با مخالفین خوانده است.
و اکنون از عملیات نظامی علیه مخالفین حکومت در بغلان میشنویم. بشیر احمد غزالی گزارش میدهد.
این عملیات در نوع خود و گسترده ترین عملیاتی می باشد که تا حال در ولایت بغلان صورت گرفته است. طالبان مسلح که از قبل آمادگی برای دفع این حمله را داشتند خیلی جنگیدند و مقاومت کردند. مسئولین میگویند کوچه پس کوچه دندغوری مملو از ماین است، ولی این مانع پیشروی نیروهای امنیتی نشده و جنگ به شدت ادامه دارد. عبدالستار بارز والی بغلان شام سه شنبه به رادیو آزادی گفت در این عملیات چندین سنگر دشمن را یکی پی دیگری شکستند و نیروهای امنیتی شتابان در حال پیشروی می باشند.
از ده نفر کشته رو اینا 7 نفر زخمی دارد دشمن. کماندانایش به نام کاری جمعگل و کاری بشیر کشته شده و دو کماندانش به نام کاری ظریف و کماندان دیگهش به نام ججن زخمی است. لرخوی، پل غنچه، قریه و زکا و وزیرآباد و نواباد از لوس دشمن پاکسازی شده. در اینجا نیروهای قهرمان قوای مسلح افغانستان قرار دارد.
او همچنین افزود در این عملیات در انفجار ماین کنار جاده دو تن از نیروهای امنیتی نیز کشته و شش تن دیگرشان زخمی شدند. والی بغلان گفت این عملیات نه تنها تا تصفیه کامل دندغوری از وجود مخالفین ادامه خواهد داشت، بلکه در تمامی نقاطی که مخالفین در آن حضور دارند راه اندازی خواهد شد. دندغوری در 5 کیلومتری غرب شهر پلخمر مرکز ولایت بغلان قرار دارد و چند ماه قبل در تفاهم نامه‌ای که میان بزرگان قوم، دولت و شورای ولایت بغلان به امضا رسید، عملیات نظامی در آن بدون دلیل قانونی ممنوع ذکر شده بود. و اما چی شد و کی باعث نقض این تفاهم نامه و آغاز جنگ شد؟ مقامات امنیتی در این مورد چیزی نمیگویند، اما دکتر محمد صفدر محسنی رئیس شورای ولایت بغلان که یکی از امضا کنندگان این تفاهم نامه میباشد میگوید نزدیک به 20 مورد نقض آشکار از طرف طالبان صورت گرفته و طالبان ناقضین این تفاهم نامه اند و به همین دلیل عملیات راه اندازی شده است. او با اشاره به یکی دو مورد آن به رادیو آزادی گفت
این ماده دیگه ای بود که مسیرهای رای ولسوالی دهنه خودی این مسیرها بروی ارگانهای امنیتی کاملا باز می باشد. متاسفانه که در چندین نقض داشتن و نقض آشکارشان ای بوده که این مسیری رای باغ شمال به هیچ وجه بروی آبرین باز نشد و مسیر اجده کتل نقص کردن. دو موتری از ارگانهای امنیتی را مینگذاری کردن، هدف قرار دادن و چند تا از سربازا به شهادت رسید.
گفته می شود در این عملیات تعدادی از فامیل‌های ساکن در قریه‌هایی که عملیات در آن جریان دارد نیز بیجا شده اند. والی بغلان می گوید تا حال هیچ فرد ملکی در این عملیات کشته و زخمی نشده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
هفت و 45 دقیقه به وقت کابل است. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها را بشنویم. وزارت خارجه پاکستان 16 دفعه سفارت افغانستان را فراخوانده و در مورد این که به گفته آنها مهاجمان بر پانتون باچاخان در 400 پشاور از خاک افغانستان استفاده کردند ابراز نگرانی کرده است. پیش از این حکومت افغانستان این اتهامات پاکستان را رد کرده و گفته که افغانستان هیچگاه به گروه های تروریستی در خاک خود پناهگاه امن نداده است. مقامات ولایت بغلان میگویند در عملیات نظامی در ولسوالی دندغوری این ولایت چندین مخالف مسلح به شمول قماندانانشان کشته شدند. قماندان امنیه هرات میگوید در 11 ماه گذشته 260 تن در پیوند با جرایم مانند ترور، اختطاف و دزدی مسلحانه دستگیر شدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان دیروز در واتیکان ملاقات کردند و به یکدیگر تحفه دادند. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه گفته که اگر حزب اتحاد دموکراتیک کردها به مذاکرات صلح سوریه بپیوندد ترکیه این مذاکرات را تحریم خواهد کرد. و گرجستان این ادعای سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه را رد کرده که اعضای گروه داعش در دره پانکسی گرجستان آموزش می‌بینند. لافروف قبلا در مسکو گفت کرملین معلومات به دست آورده که افراد داعش برای آموزش بود و باش و به دست آوردن اسلحه به این منطقه گرجستان می‌روند. تا لحظات دیگر همونطور که در خبرها شنیدید در مسائل منطقه و جهان از دیدار رئیس جمهور ایران و رهبر کاتولیکان جهان و رد و بدل تحفه میانشان در واتیکان به شما خواهیم گفت و در رنگ‌های زندگی امروز هم گپ و گفته داریم. جالب اما طبق وعده اکنون ستار فروغ مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکند. با آزادی باشید.
روزنامه واشنگتن پست می نویسد که مقامهای ارشد نظامی امریکا در حال حاضر در مورد این تعهدات ایالات متحده صحبت می کنند که هزاران نظامی امریکا را در چند دهه آینده در افغانستان حفظ نمایند. روزنامه به نقل از این مقامات نوشته است که آنها چند ماه پیش پلان داشتند که آخرین گروه سربازان امریکایی را تا آخر سال از افغانستان خارج سازند، اما به گفته آنها از فصل خزان به این سو اختلاف نظر در این مورد ایجاد شده است و آن هم پس از آن که رئیس جمهور باراک اوباما پلان خروج سربازان از افغانستان را لغو کرد. به نوشته واشنگتن پست، مشاورین پالیسی خارجی از میان جمهوری خواهان و دموکراتان روی مسئله حضور درازمدت نظامیان آمریکایی در افغانستان بحث میکنند و این را بررسی مینمایند که پس از پایان دوره ریاست جمهوری بارک اوباما چه کاری را انجام دهند. روزنامه در ادامه از مایکل فلورنای، یک مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا، نیز نقل کرده که میگوید افغانستان چنین یک مکان نیست که از آنجا این گونه پا به عقب کشید. با باور واشنگتن پست، مایکل فلورنای کسی است که در صورت پیروزی هیلاری کلینتون در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا شاید به عنوان نامزد وزارت دفاع ایالات متحده معرفی شود. مایکل فلورنای با اشاره به اهمیت افغانستان در اخیر سوال کرده است که در افغانستان چی باید کرد. روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام‌های آمریکایی می‌نویسد آمریکا به چنین یک محل نیاز دارد که از آنجا نه تنها در داخل افغانستان بلکه در تمام آسیای جنوبی گروه‌های تروریستی را هدف قرار بدهد. با نیویورک تایمز، یک روزنامه دیگر آمریکایی، در یک مطلب حادثه شب سه‌شنبه در ولسوالی چنارتوی ولایت اورسکان را که در آن 10 پلیس از سوی یک همکارشان با ضربه گلوله کشته شدند با بررسی گرفته است. روزنامه می نویسد که این دومین حادثه مشابه است که در جریان کمتر از دو هفته در اورسکان رخ می دهد. 9 پلیس با تاریخ 17 ماه جنوری در ولسوالی دهرابود کشته شده بودند. نیویورک تایمز می نویسد ناامنی در ولایت اورسکان پس از آن افزایش یافت که موتی الله خان، قماندان امنیه این ولایت، در ماه مارچ پارسال کشته شد. روزنامه در عین حال نوشته است که کمبود مهمات پلیس در بعض مناطق نیز سبب شده است تا به این نیروها تلفات وارد شود.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم و یادآور میشم که از هفته شام تا هفته صبح روی همین امواج میتوانید برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را نیز بشنوید. قرار است اولین مسابقه تیم 19 سال کرکت افغانستان در رقابت های جهانی امسال کرکت روز پنجشنبه با تیم پاکستان را اندازی شود. خلیل سلطانی در مورد مسابقات تیم 19 سال افغانستان با آقای هوتک، فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان مصاحبه کرده و نخست از او در مورد اولین بازی تیم ملی کرکت افغانستان پرسیده.
قرار است به تاریخ 28 جنوری تیم 19 سال کشور در گروپ بی بازی نخست خود را در برابر پاکستان آغاز کنند و بعدا افغانستان در گروپ بی دو بازی دیگه خود را که یکی را با تیم سریلانکا به تاریخ 3 جنوری و بازی سوم خود را با تاریخ اول فوریه با تیم کانادا با پیش میبرم.
آقای هوتک، تیم 19 سال کرکت افغانستان بازی های تمرینیشان با کدام تیم ها بود و با چی نتیجه به پایان رسید؟
بعد از که داشتم پیش از اینکه تیم 19 سال افغانستان با مسابقات جام جهانی برود، دو بازی تمریناتی داشت که در یک بازی توانست که برد داشته باشه و در یک بازی نتوانست که پیروز شود و بعدش که داشت هم پیش از این کرکت بورد افغانستان با تیم 19 سال افغانستان خیلی تمرینات خوب را راه اندازی کرده بود در هندوستان که نتیجهشان خوب بود و در ضمن مرتان گفته میتونم در 4 بازی تیم زیمبابوه را شکست داد و در 2 بازی تیم نپال را و همین قسم در مسابقات تمریناتی تیم های داخلی هندوستان را هم پای در پای شکست داد و با آمادگی خوب اشتراک در مسابقات جام جهانی میکنند.
و به عنوان سوال اخیر آقای اوتک، تیم الف کرکت افغانستان که چند قبل به هندوستان رفت برای انجام مسابقات 4 روزه کرکت با تیم زیمبابوه، مسابقات از اونها در کجا رسیده؟ چی نتیجه داشته تا حال؟
بالا تیم الف افغانستان به هندوستان رفتن به میزبانی کرکت بورد افغانستان. تیم الف زیمبابوه به هندوستان آمده که در آنجا تا حال یک بازی 4 روزه را انجام داده که بازی مساوی به پایان رفت و بازی دوم خود را افغانستان با تیم الف زیمبابوه آغاز کرده. امروز روز سومشان است و باید که دوارشان تیم تا حال نتیجه خوب به دست داره.
صحبت‌های فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان را شنیدید. قرار است اولین مسابقه تیم 19 سال کرکت افغانستان در رقابت‌های جهانی امسال کرکت روز پنجشنبه با تیم پاکستان راه اندازی شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
حالا بشنویم که رهبر کاتولیکان جهان از تهران خواسته که در پروسه صلح شرق میانه و همچنان جلوگیری از تروریسم کمک کند. این موضوع در اعلامیه‌ای که توسط واتیکان به نشر رسیده ذکر شده است. این تقاضا در زمان صورت می‌گیرد که رئیس جمهور ایران دیروز در واتیکان با پاپ فرانسیس ملاقات کرد. بیشتر در این مورد از سیستم عباس بشنوید.
گرچه ایران یک کشور اسلامی است، اما با کلیسای کاتولیکان روم در واتیکان رابطه خوب دارد و به همین دلیل واتیکان کوشش دارد از نفوذ خود استفاده کرده و تهران را تشویق نماید که در تامین صلح خاورمیانه کمک کند. در اعلامیه نشر شده توسط واتیکان از قول پاپ فرانسیس آمده است که می‌خواهد نه تنها در روند صلح شرق میانه بلکه در جلوگیری از گسترش تروریسم و قاچاق اسلحه کمک کند. حکومت شیعه ایران از رئیس جمهور سوریه بشار الاسد حمایت میکند، ولی کشورهای غربی به شمول ایتالیا از گروه های اپوزیسیون این حکومت که اکثریت آنها سنی ها میباشند طرفداری میکنند. در همین حال بسیاری از کشورهای غربی ایران را متهم میسازند که از گروه های مختلف حمایت میکند که این گروه ها در کشورهای غربی در فهرست سازمان های تروریستی جا داده شدند. تقاضای پاپ در این مورد در حال صورت گرفته است که رئیس جمهور ایران حسن روحانی با دعوت شخصی پاپ فرانسیس به قصر واتیکان رفته بود. در این دیدار 40 دقیقه‌ای پاپ از سفر روحانی به واتیکان سپاسگزاری نموده و برای صلح دعا کرد. دو طرف در این دیدار به یکدیگر هدیه دادند. رئیس جمهور ایران یک قالین را که در قم با دست بافته شده بود به پاپ داد و پاپ یک مدال سنت مارتین تاورس را به روحانی داد. رئیس جمهور ایران روحانی از پاپ تقاضای دعا کرد و بعداً با دیگر دیپلمات‌های واتیکان جداگانه ملاقات نمود. روحانی در جریان یک سفر 4 روزه به اروپا رفته و از ایتالیا و فرانسه دیدن می‌کند. در دو دهه گذشته این اولین بار است که یک رئیس جمهور ایران از کشورهای اروپای غربی دیدن می‌کند. هرچند رئیس جمهور سابق ایران محمد خاتمی در سال 2005 در مراسم تدفین پاپ جان پال اشتراک کرده بود. هدف سفر روحانی این است که با پایان تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران رابط این کشور با ممالک اروپایی بهتر گردد. روحانی در روم به تعداد از تجار ایتالوی گفت که ایران با ثبات‌ترین کشور در منطقه می باشد. بعد از لغو تحریم‌ها اکنون ایران می خواهد سرمایه‌گذاری کشورهای غربی را به خود جلب نماید.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 می‌شنوید.
رنگ های
زندگی.
خب شنونده عزیز، در این برنامه رنگای زندگی با یک جوانی که فهیم نام داره و باشنده ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل است گفت و شنیده دارم که در طول نابسامانی های تنظیمی و گروهی چند سال سلا گرفته و جنگیده. خب بیاییم که باقی گپا را از خودش بشنویم که آل چی میکنه و چی مصروفیت داره. خب فهیم جان، قبل از اینکه شما سلا بگیرین و بجنگین چی میکردین؟
پیش از او بیکار بودیم در خانه.
چند سال شما سلا داشتین و عضو کدام تنظیم بودین در وقت؟
ما 4 سال سلا داشتیم. ما در تنظیم جمعیت بودیم در دوره طالبان. پس دوره جنگ ختم شد و دوباره دیدار شدیم. ما خودم تصمیم گرفتیم که دوباره به زندگی ملکی رو بگردیم.
در وقت چرا شما سلا گرفتین و چرا خواستین که بجنگین؟ چرا اون وقت نخواستین که یک کار و کسب را پیش بگیرین؟
شرایط جنگ بود، سلا گرفتیم. تو رجاب میکرد که باید ما سلا بگیریم. پس که دوباره زمینه مسایش ما سلا خود در زمین گذاشته رو به زندگی آزاد بکنیم، دوباره تصمیم خود گرفتیم.
حال چی میکنین؟
خیاطی میکنیم، ما سرمایه شخصی خود کار میکنیم.
نظر به اون وقت آل از کارتان چند فیصد راضی هستین؟
از کار ما 80 فیصد راضی هستیم. باید خوب دارم. ما نه 15000 الی 20000 راید میکنیم. زنانه مردانه پیران تنبانه میشه کار میکنه.
برای دگه جوانه چی گفتنی دارین شما؟
دگه جوانه رو با کار بکنن تا که زندگی خوبتر و بیتر تر داشته باشن.
تشکر، موفق باشه.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید. محمود روشن از ولایت غزنی نوشته که افغان ها باید دست به دست هم دیگر بدهند و در برقراری صلح تلاش کنند. وحید الله فطرت از هلمند نوشته که مردم افغانستان باید به جنگ پایان دهند. و شاهمت خان از پکتیکا در پیام کوتاه خود نوشته که برای پاکستان اعتبار نیست. تشکر از همه شما که با استفاده از شماره 818 از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم و رادیو آزادی پیام های کوتاه میفرستید. همچنان میتوانید با ما زنگ بزنید و پیام های صوتی هم بگذارید. 0700 27 43 61 و 00 42 02 21 12 41 15. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم سر بزنید با آدرس اینترنت ما آزادی رادیو.com. حال در این برنامه نو با